پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو ستړي مو شهید ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده او په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد صدران همکاري کوي. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن په کابل کې د حکومت د مشرانو ترڅنګ د سولې د عالي شورا له چارواکو سره هم وګوري. زلمی خلیلزاد له متحده عربي اماراتو کابل ته ستون شوی چې له نوموړي له طالب استازو سره څو ورځنۍ خبرې اترې کړې دي، خو تر ریپورټونو او خبري مطالبو مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. فریبا ظاهر ضروري.
په سر کې د تومای خبرونو سرټکی تمده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د ابوظبي د غونډې جزئیات له افغان چارواکو سره شریک کړي. په زابل او روزګان ولایتونو کې 12 وسوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته او البانیا وایي دوه ایراني ډیپلوماټان د ملي امنیت د دلایلو له امله له خپلې خاورې ایستلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیلزاد وایي د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له بیلابیل لورو سره ګټورې خبرې درلودې او په کابل کې به هم د افغان د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې ښاغلی خلیلزاد چې له ابوظبي وروسته پرون اسلام آباد ته او له هغه ځایه تېره شپه کابل ته تللی، تر اوسه د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره نه دي کتلي. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالعبدالله ته سیمه ایزو شریکانو او نورو لورو سره د خپلو لیدنو کتنو په اړه معلومات ورکړي. د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د درې ورځو لیدنو کتنو په نتیجه کې تر اوسه هیڅ لوري په مشخصه برخه کې د کوم پرمختګ یادونه نه ده کړې، خو د دې هیواد دولتي خبري اژانس وام دغه خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي خبرې بللې دي او ویلې دي چې د پام وړ نتیجه د ټولو شکلو اړخونو لپاره مثبته ده. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې هم اوریدلی سي. افغان پوځي چارواکي د زابل په ارغنداب او د روزګان په چوري ولسوالیو کې د عملیات پر مهال د 12 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله خبره کوي. په کندهار کې د 215 اتل قلوردو ویان تورن احمد صادق عیسا د پنځمې پر ازادي رادیو ټول چې په ترسره شوی عملیاتو کې په زابل کې شپږ او د روزګان په چوري ولسوالۍ کې دوه وسلوال وژل شوی دي. ښاغلی عیسا زیاته کړې چې په دغو عملیاتو کې څلور نور وسلوال مخالفین ټپیان شوي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په بغلان کې د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان سلیم خان کوچی د طالبانو په کمین کې وژل شوی دی. کوچی چې د دهنې غوري ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو قومندانو تیر شپه د پلخمري په زمان خیل سیمه کې وژل شو. د بغلان د امنیه قومندانۍ د جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر نظیف الله خورمی هم د هغه وژل تایید کړی دی. د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د راپور له مخې نوموړی چې په بغلان کې یو بانفوذ قومندان و، له دې مخکې څو ځلې د طالبانو له حملو روغ وتلی و. د افغانستان د امیرختي وزارت وایي سشکل د پولیو واکسین په هر دوره کمپاین کې شاوخوا 1,200,000 ماشومان له واکسین څخه به برخه پاته سوي دي. د پولیو د پروګرام مسول د غرض تایید کړی دی چې د تیر کال په مقایسه سشکل په افغانستان کې د پولیو پیښې ډېرې سوي دي. د افغانستان د امیرختي وزارت وایي په 2013 کال کې په دغه هیواد کې 9 دورې د پولیو واکسین کمپاین پلي سوی دی. د جګړې او ناامنیو ترڅنګ له پولیو واکسین سره د کورنیو مخالفت د دې ناروغۍ د ډېرېدو لاملونه ګڼل کېږي. البانیا وایي دوه ایراني ډیپلوماټان د ملي امنیت د دلایلو له امله له خپلې خاورې ایستلي دي. یو جګپړی امریکایي چارواکی ویلي چې یو ډیپلوماټ په دې هیواد کې د ایران سفیر دی. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی پرون خبریالانو ته ویل چې پر دغو ډیپلوماټانو پر هغو فعالیتونو کې د لسلرلو شک کې دی چې د هیواد ملي امنیت ته زیان رسوي او هغه له ډیپلوماتیکو فعالیتو سره په تضاد کې وو. د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ویل دغه ډیپلوماټان د اسرائیل په ګډون له بهرنیو هیوادونو سره تر خبرو وروسته تل سوي دي. د البانیا چارواکو نه دی ویلي چې دغه ډیپلوماټان څوک دي او په کومو فعالیتونو کې په لسلرلو تورن دي. خو د امریکا ملي امنیت سلاکار بولتن په ټویټر کې لیکلي چې د ایران سفیر د البانیا صدر اعظم ایستلی څو هغه ایراني مشرانو ته پیغام ورکړي چې له تروریزم څخه ملاتړ به یې ونه زغمل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې دغه ډیپلوماټان دوه ایراني اجنټان بللي دي چې د پوینا په البانیا کې د تروریستي حملو په پلانولو کې لاس درلود. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. ترامپ پرون وویل موږ پر داعش بریالي سو او دا ډله مو ماته کړه او سخت مو ماته کړه.
So our boys, our young women, our men.
دوی وای موږ وګټله او دا شی مو غوښت. زموږ ټول ځوان هلکان ښځې او سړیان به اوس بیرته راځي. د ولسمشر ټرمپ لخوا دغه ویډیوي پیغام وروسته لاغه خپرېږي چې د هغه پر مخکینی ټویټري پیغام چې هغه مبهم بلل سوی وو د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو متحدینو اندېښنه ښکاره کړې وه. ټرمپ ویلي وو داعش هلته د ټرمپ د جمهوري ریاست د دورې د پاتې کېدو یوازینی دلیل مو مات کړ. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز وروسته وویل چې له سوریې د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو لړۍ پیل سوې ده او په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په خپل کلنۍ خبري کنفرانس کې برخه واخلي. دا ځل دغه کلنۍ خبري کنفرانس داسې مهال کېږي چې د روسیې د ولسمشر محبوبیت په تېره بیا د هېواد کمزور اقتصاد له امله کم سوی دی. کرملین ویل یو زرو وسو دوه خبریالانو ته چې شمیرې بې ساري بللې جایزه ورکول سوی چې د پوتین دغه کنفرانس چې د هغه دا ډول څوارلس کنفرانس دي تر خبري پوشش لاندې ونیسي. د خبرونه پای
دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د حکومت پر مشرانو سربیره د دې شورا له غړو او چارواکو سره هم وګوري.
امروز وقتی که جناب دکتر زلمی خلیلزاد به کابل هستند و شمول مقامات
پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا موري چې د داعش یا د افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه چارواکي زدونه کې څرګندونه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمی شبکو او تروریستانو لوري اختطاف شوي کسان تر جدي کشفي او استخباراتي تعقیب لاندې دي. که وخت و نور ریپورټونه هم لرو اقتصادي خبرونه هم راغلل. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم په همدې خپرونه کې خپرېږي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د حکومت د مشرانو ترڅنګ د سولې د علي شورا له چارواکو سره هم وګوري. د دې شورا ویان سید حسن طاهری ازادي رادیو سره په خبرو کې په ټینګار سره وویل چې د سولې وروستۍ هلې ځلې به یوې نتیجې ته ورسیږي. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب خبرونه ته ستړی مشي نور تفصیل له تاسو اورو.
ډېر زیاته مننه ان صاحب تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ټاکل شوی چې نن ښاغلی خلیلزاد د افغان چارواکو تر څنګ د سولې د علي شورا له غړو سره هم وګوري او د ابوظبي او د دې تر څنګ د نورو سفرونو په اړه چې له دې نه وړاندې ازبکستان او تاجکستان او همداشان یو شمېر نورو هیوادونو ته لرل دغه سفرونو جزئیات هم له افغان چارواکو سره شریک کړي. د دې شورا ویان سید حسن طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د ابوظبي ناسته ډیره زیاته مهمه وه او دوی باور لري چې پایلې به ډیرې ښې وي. نوموړي وویل
امروز وقتی که جناب دکتر زلمی خلیلزاد به کابل هستن و شمول مقامات دولت افغانستان و رهبری شورای صلح افغانستان هم مجلس دارن و تازه ها را و همچنان کارهایی که در حد تصریح بخشیدن و زمینه سازی مذاکرات صلح در این سفرشان انجام دادن، سفرهای کشورهای دیگر کردن، همیشه گزارش میدن و بحث صورت میگیره که چطور ما بتانیم شدت بخشیم همین کارها را تا ای که به زودی در چند ماه بعدی خبرهای خوب کلانتر و مهمتر بر مردم افغانستان را بکنیم.
د ابوظبي ناسته چې د رواني ونې د دوشنبه په ورځ باندې پیل شوې و 13 ورځ پای ته ورسیده. دغه ناستي وروسته خغلی خلیلزاد پاکستان ته لاړ او لاغه وروسته کابل ته را رسیدلې. څول طالبانو سره د خبرو جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره شریک کړي. په کابل کې د امریکا د سفارت یو وایي چې خغلی خلیلزاد په پاکستان کې له قمر جاوید باجوا سره لیدلی دی او د پاکستان د هڅو ستاینه کړي دا پاکستان ته ویلي چې طالبان باید له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي سو د افغانستان د جګړې پر ختمېدو یوې سیاسي موافقې ته ورسیږي. که څه هم تر دې د مده بزوبۍ د ناستې بشپړ جزئیات نه دي په ډاګه شوي خو دواړه لورو د دغه لیدنې د پایلو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده او د بل پړاو په خبرو باندې په دې ناسته کې موافقه شوې ده. دا معلومه نه ده چې بل دور خبرې به کله کېږي خو د عربي متحده اماراتو دولتي خبري اژانس وام نن لیکلي دي چې د دې خبرو څلورم پړاو به په بزوبۍ کې وي خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په دې اړه په خپل زلمي خلیزاد هم په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې له متحده عربي اماراتو افغانانو او نړیوالو شریکانو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ په اړه یې ګټورې غونډې درلودي او د دې غونډو جزئیات به په کابل کې له افغان چارواکو سره هم شریک کړي. د ابوظبي په غونډه کې د طالبانو د استازو یو غړي سی بي اس نیوز ته ویلي چې په دې غونډه کې پر یو شمېر مسایلو باس شوی دی چې د راتلونکي غونډې په اجنډا کې به بیا هم همدا مسایل شامل وي. وسلوالو طالبانو په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه خبرې له افغانستانه د ناټو ځواکونو پر وتلو چې د طالبانو همدا غوښتنه ده د طالبانو د بندیانو پر خوشي کېدو او په هوایي بمباریو کې په ملکي تلفاتو پورې متمرکزې وي. دغه ناستې ته د افغان حکومت لوري د بیا پلاوی هم استول شوی او ترسو له طالبانو سره لنګدې خبري وکړي که څه هم هڅه وشو خو له دغه پلاوی سره طالبانو خبري په بشپړ ډول باندې رات کړي وې نه کړي سره لدی چې د سراپورونو موجود دي چې د پردې ترشا ځینی لیدنې کتنې شوی دي خو په رسمي ډول باندې نه دي تایید شوی. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید حسن طاهری هم وایي چې په رسمي ډول له افغان پلاوی سره خبري نه دي شوی خو پردې تر شا خبرې هم دوی رد نه کړي. مخوی ویل چې افغان پلاوی ابوظبي ته د دې لپاره تللی و چې هلته د نورو ښکېلو لورو سره وګوري او په دې اړه یو اجماع ته سره ورسیږي تر څو وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. بلی انسل
ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرام و چې د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد چې د امریکا ځانګړی استازی په وروستیو هڅو خبر راکړ. نوموړی نن په کابل کې دی او دغلته د افغان چارواکو سربیره د سولې د عالي شورا له غړو سره هم ګوري. په داسې حال کې چې د حکومت د یوې مخالفې وسلوالې ډلې یعنې طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي، په افغانستان کې د بلې وسلوالې ډلې یعنې داعش په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. افغان امنیتي چارواکي د اسلامي دولت د ډلې یادایش په اړه زدو نقیص څرګندونې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله د وروستیو هوایي حملو او ځمکنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې ډېره ځپل شوې او نور جدي ګواښ نه دی، خو په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو قمندان وایي دا ډله د سیمې د استخباراتي کړیو په ملاتړ په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د خپلو تروریستي مرکزونو د بیا فعالولو او د حملو د پراخولو په حال کې ده. نور حال له مزار شریف څخه د ازادۍ لړیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی په ریپورت کې اورو.
سره له دې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هیواد په مختلفو سیمو کې د داعش ډلې د ځپلو او محو څخه خبر ورکوي او وایي چې د یادې ډلې د بشپړ له منځه تلو په موخه پوځي عملیات زیات شوي، خو په شمازون کې د دفاع وزارت چارواکي د داعش ډلې د مراکزو د بیا ځل احیا او فعالیدو څخه اندېښنه کوي. د کورنیو چارو وزارت یو ویان نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د داعش ډله د ختمېدو په حال کې ده او همدارنګه د یادې ډلې په وړاندې د افغان امنیتي ځواک کونو ډلیز عملیات زیات شوی دي. په همدې حال کې په شمازون کې د 209 شاین قول اردو قماندان ولی محمد احمدزی وایي چې د داعش ډله د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړیو له پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده او همدارنګه هڅه کوي تر څو په شمال او شمال ختیځ کې د بلواګرۍ خپل تروریستي مراکز بیا احیا کړي. ښاغلی احمدزی په دې اړه وویل
د داعش په اړه ممرک هم تاسو ته ویل چې د هغه د بلخشان او د جوزجان او د فاریاب په بازسیمو کې په حالت جمع جوړ کړي دي.
د 209 شاین قول اردو مشر ازادۍ راډیو ته دا هم وویل چې په وروستیو څو میاشتو کې افغان هوایي ځواک د وس ملاتړ د قوتونو په حمایه سره د داعشانو پر مختلفو پټنځایونو حملې ترسره کړې دي، خو لا هم دا ډله په شمال او شمال ختیځ زون کې په بشپړه توګه نه ده له منځه تللې او خپل تروریستي فعالیت ته دوام ورکوي. هغه وویل چې داعشان د بهرنیو روزونکو او مشاورینو څخه د پوځي ملاتړ او زده کړو په ترلاسه کولو سره هڅه کوي چې د خپل فعالیت لمن نوره هم پراخه کړي. ښاغلی احمد زای وایي چې په شمال کې د داعش عمده او اساسي مراکز په فاریاب، جوزجان، تخار او بدخشان ولایتونو کې دي چې بهرنیان یې هم په لیکو کې شامل دي او د بهرنیو استخباراتي کړیو او د ګاونډي هیوادونو د افراطي ډلو لخوا تمویل کیږي.
په شمال زون کې د بلخشان په بعضو سیمو کې، په تخار ولایت کې همچنان، د جوزجان په بعضو سیمو کې او په فاریاب ولایت کې د خارجي مخالفین یا د دوی کوم مربین چې سره د هغه موږ د اطلاعات په اساس وایي چې کره اطلاعات د امنیتي ملي سره موجود دي، اطلاعات یې هغه موږ هم تصدیق کوو چې د دوی شتون دلته سته.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان سره له دې چې نسبت پخوا ته د داعش په ډله کې د کمیت له پلوه د غړو کموالی تاییدوي، خو باور لري چې اوس مهال دا تروریستي ډله نسبت ډله ییزو حملو ته پر پلان شویو او هدفمندو حملو کار کوي. په بلخ کې د سیاسي چارو کارپو حتیب غیاسی په دې اند په اوس وخت کې په افغانستان کې داعش ډله ییزې حملې نه لري، خو اکثرا هدفمند او موقع طلبانه حملې ترسره کوي. دا ډله د لرو او نږدې ګاونډیو په ملاتړ ډېر پلان شوي حملې ترسره کوي او یا د ډلې ته تروریستي مفکوره د همدې هیوادونو لخوا ورکول کیږي کوم چې ملاتړ یې کوي. داعش تروریستي ډله نه یوازې د افغانستان حکومت او په دې هیواد کې مختلفو مذهبي کړیو ته ګواښ شمیرل کیږي، بلکې ګاونډي هیوادونه خاصتا روسیا او ایران هم په افغانستان کې د داعش له حضور څخه اندېښنه لري او هغه د خپلو هیوادونو ملي امنیت ته بالقوه ګواښ کوي. مجیب الرحمن حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځئ چې د اقتصادي خبرونو نه څو مهم خبرونه راواخلو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د دولتي کاري بسونو لپاره د ماشونو د لوړولو طرحه جوړه کړې ده. د دغه وزارت وایان شمروز خان مسجدین آزادي راډیو سره په خبرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د روان مالی کال د پیل څخه به په دولتي ماشونو کې تر 40% زیاتوالی راشي. خو ښاغلی مسجدی وویل د هغه لوړپوړو دولتي چارواکو ماشونه هم چې له اندازې زیات دي کمیږي. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې دا طرحه د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه والي لپاره برابره شوې چې تر اوسه په مطلق ډول د ځینو تخنیکي ستونزو له امله تصویب شوې نه ده، خو تر راتلونکي مالي کال به بشپړه او پلي شي. د وزارت وایي چې یاده طرحه کابینې ته هم وړاندې شوې، خو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله تر اوسه په بشپړ ډول نه ده تصویب شوې. د بغلان د اقتصاد ریاست وایي سږکال په دغه ولایت کې 8 پراختیایي پروژې پلان شوې چې تر دې دمه یې 6 پلي شوې دي. د یاد ولایت د اقتصاد رئیس محمود واحدي د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه 6 پلي شوې پروژې د کلینیکونو، ښوونځیو، بندونو او پلونو په شمول د وو سکتورونو په ساختماني برخو کې پلي شوې دي. خو نوموړي ونه وویل چې د دغه 6 پروژو لپاره څومره بودیجه ځانګړې او څومره تر اوسه لګول شوې ده. د ښاغلي واحدي په خبره دغه پراختیايي پروژې د بغلان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې پلي شوې چې خلکو ته د نورو اقتصادي اسانتیاوو د رامنځته کولو ترڅنګ د کارموندنې زمینه هم برابر کړې ده. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,200 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 0 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 650 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 13 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ کلداري 1,550 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1,503 افغانۍ.
فیروزه عزیزی و چې اقتصادي خبرونه دروازه ول. دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. په خبرونو کې مو اوریدل چې ولسمشر ډونالد ترامپ هوډ څرګند کړی چې له سوریې څخه به امریکایي سرتیري وباسي. نوموړي ویلي دغلته د داعش خلاف جګړه پای ته رسیدلې، داعش ډله ځپل شوې او دوی خپل سرتیري وباسي. موضوع زما همکار رضوان مراد تعقیب کړی ده، همدا اوس سره په سټډیو کې دی. رضوان صاحب، اول خو سټډیو ته ستړی مشي، بیا راته دا ووایه چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه بیان نه وروسته عمومي عکس العملونه څه دي؟
مننه صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، ترامپ پرون په خپل ټویټر یو ویډیو خپره کړې وه. ویډیو پیغام او د ویل چې موږ په سوریه کې آیسس د دوی په وینا یا داعش ډلې ته پوره ماته ور کړی دا او اوس وخت د چې زمونږ ټول اسکر په بیړه برت خپل هوا تر استانه شي. د امریکا د کانګرس مختلف غړو ډیر مخکخه غړو چې پاغي کې خپل د جمهور غوښتونکو د ترامپ د ګوند غړي او د متحدان شامل دی او ډیر سخت عکس العمل خو دلته دی. مثال په توګه لنسی ګراهم چې خپل هم جمهور غوښتونکو سناتور دی هغه وایي چې د ترامپ دا پریکړه یو اشتباه او یو خطا ده او دغه راز نوموړي زیاتوي چې دا ډول پریکړه چې په ناڅاپي ډول ټول اسکر له سوریه وباسو نو دا په هغه سیمه کې د داعش ګټه ده او د بشار اسد حکومت او د هغې د متحدانو ایران او روسیې بارے بلل کیږي. زینو رویټرز سرچینو دغه راز انسب د ټرمپ د پریکړې په اړه په سوریه کې بعد امریکایي ځواکونو د قومندانانو خبرې هم نقل کړي چې هغه وی چې موږ ته حیرانون کې ودا پریکړه ځکه چې موږ په سوریه کې یو او دا ډول پریکړې خاید دښمن ته د دوی په وینا چې هغه وسخ درې دلی او د سوریه حکومت دا پیغام ورکړي چې هغه غټون کې دي او موږ زو بلکې دوی وی چې داعش لا هم د یو تهدید په توګه په سوریه کې پاتې ده.
مراد صاحب در ته ووایه چې په سوریه کې څومره امریکایي سرتیری و او څه یې کول په کومو ځایونو کې و چا سره و؟ ځکه په سوریه کې لکه د عراق او افغانستان په څیر امریکایي سرتیری نه و بلکې د ځینو ډلو سره یې همکاري کوله.
بله بله انسب اصلا په سوریه کې د امریکا مداخله په 2014 کال کې پیل شو چې د حواله لارې امریکا بریدونه پیل کړل. یو کال وروسته په 2015 کې امریکا د زمکنی سرتیری واستول. شاوخوا 2000 امریکایي سرتیری دي چې په دې کې زیاتره ځانګړي یعنی سپیشل فورس دي او دوی د سوریه په شمال کې اکثره له د وای پی جی په نامه د کوردانو هغه وسلواله ډله چې له ترکیه سره پر پوله پرته ده او ترکیه ترستان ګڼي د هغوی د روزنې چارې پر غاړه درلودلې. هغوی سره سلام مشورې کولې او دغلته د داعش ډلې په ماته کې هغوی ته په شکست ورکولو کې له کورد وسلوالو سره همکاري کوله او شاوخوا 2000 سرتیرو کې زیاتره ځانګړي سرتیری یا سپیشل فورس چې ترامپ وایي ټول باید ډېر ژر بهتر اسانه شي.
ډیر زیاته مننه دوستانو رضوان مراد و چې له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر موضوع معلومات را سره شریک کړل. مننه ورنه کوو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د جرمی شبکو او تروریستي ډلو لخوا اقتتاب شوي کسان تر جدي کشفي او استخباراتي څارنې لاندې دي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رغمل شو یو شمېر آزاد شوي او د نورو د خلاصون لپاره عملیات ترسره کیږي. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د جرمی شبکو او اختطافچیانو په وړاندې د حکومت دریز دومره جدي دی لکه د تروریستانو په وړاندې چې جدي دی. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یا د ټولې ډلې د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر څارنې لاندې دي.
زموږ امنیتي، کشفي، استخباراتي، جنایي او اپراتیفي بخشونه تر هر وخت اوس غښتلي شوي. د جرمی شبکو پاکله زموږ دریض همدومره جدي دی لکه چې په هیواد کې د ترستانو پر وړاندې جدي دی. ټولې جرمی شبکې زموږ د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر نظارت لاندې دي چې وخت ناوخته د دوی زیاتره نیول شوي او یا هم د نیولو په حالت کې دي. ټول هغه کسان چې جرمی شبکو یا هم له ترستانو سره ګروګان دي هغه زموږ تر جدي تعقیب لاندې.
دا چې په څومره شمېر کې کسان په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل ښار کې اختطاف شوي د کورنۍ چارو وزارت یې په اړه معلومات نه ورکوي. خو د منظمو جرمی شبکو او وسلوالو ډلو له لوري د بهرنیانو په ګډون یو شمېر افغانان اختطاف شوي دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان کیوین کینګ او تیموتی جانویکس د طالبانو لخوا د 2016 میلادي کال د اګست په 8 د کابل له درلامان سیمې وتښتول شول چې تر اوسه یې هم برخلیک نه دی څرګند. دا په داسې حال کې ده چې د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې تازه د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې یوه جرمنۍ تبه د اختطافچیانو له منګلو ژغورلې ده. د کابل امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ژغورل شوې جلۍ یې په کابل کې د جرمني سفارت استازو ته سپارلې ده.
کله چې تحقیقات د دوی نه څېړنه شروع شو او کشفی او پراتیفی کار رو شروع شو تصدید شد دغه جنایتی چې د رابع په نامه ده د همدې سره په ګراوګان دی چې هلته یو عملیات هم وکړه او هغه د بند څخه دوی د بند څخه خلاص شو نجیب نوی اوس په نظارت خانه کې دی او دغه جنۍ پرون د آلمان سفارت نمائنده ته په کابل کې دلته تسلیم شو.
د امنیتي چارو افغان کارپوهان هیوادوالو او په افغانستان کې بهرنیو کارکوونکو ته سپارښتنه کوي چې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره د خپل کار او اوسېدنې ځای په اړه افغان امنیتي ځواکونو سره معلومات شریک کړي ترڅو د جرمی شبکو او اختطافچیانو په لومو کې راګیر نه سي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری ارزوای ټول افغانان دي د اختطافچیانو د ځایونو او د دوی د پلانونو د معلومولو په برخه کې له کشفي او استخباراتي ادارو سره مرسته وکړي.
چی خواهش با چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبید
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت د هیواد امنیتي او دفاعي ادارو غوښتي چې د ځینو نامنو په تیره د بامیانو، دایکنډي او فاریاب ولایتونو امنیتي وضعیت ته تدابیر جدي کړي. د دې جرګې یو شمېر غړو د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د دې ولایتونو په نام نوې اندېښنې وښودې. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس او اداري پلاوی وایي چې د بامیان او دایکنډي ولایتونه چې امنیتي وضعیت پکې د نورو ولایتونو په نسبت ښه و، په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي او غواړي دغه ولایتونه هم ناامنه کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه د جرګې د یو شمېر غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل، بامیان او دایکنډي د هېواد مهمې مرکزي سیمې دي او که د مخالفینو د فعالیتونو مخه که وننیول شي د نامنو لمن به ډیر ژر د هیواد ټولو مرکزی ولایتونو ته وغځیږي. خاغلی ابراهیمی پر امنیتی او دفاعی ارگانونو غږ وکړ چې په یادو ولایتونو کې د مخالفینو پر وړاندې تدابیر جدی کړي.
ما مخاطب میسازیم ارگانای دفاعی و امنیتی افغانستان.
دو بل مونږ د هیواد امنیتی او دفاعی ارگانونو ته د جنگ د مدیریت په اړه وایو چې په دایکنډي، بامیان او فاریاب ولایتونو کې جنگ زور اخیسته او په کار ده چې دغه ارگانونه د یادو ولایتونو له خلکو سره مرسته وکړي.
همکاري خدا با مردم داشته باشه.
د جرګې ځینو غړو وویل، له تېرو څو ورځو راهیسې وسلوالو مخالفینو د دایکنډي او بامیانو د ولایتونو په ځینو تاسیساتو پرله پسې بریدونه پیل کړي چې سیمه یې ناامنه او خلک یې اندېښمن کړي دي. سربیره پر دې د جرګې یو شمېر غړو د فاریاب ولایت ناامنیو ته هم اشاره وکړه. وی ویل، سره له دې چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د مخالفینو له پراخو او مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو وروسته یو لړ عملیات ترسره کړل، خو د مخالفینو په خوځښتونو کې کموالی رانغی. په ولسی جرګه کې د دغه سیمې ځینو استازو اندېښنه وښوده چې د دغه ولایت له یو شمېر ولسوالیو نه په سلګونو کورنۍ د میمنې، شبرغان او مزار شریف ښارونو ته کډه شوي چې په ناوړه شرایطو کې شپې سبا کوي. فاریاب، جوزجان، سرپل، کندوز، بغلان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې پکې ناامنۍ زیاتې شوي دي. راپورونه دا هم وایي په دغه ولایتونو کې پر طالبانو سربیره د دولت ضد یو شمېر نورې وسلوالې ډلې هم فعالې شوي، خو د بامیان او دایکنډي ولایتونه چې پخوا تر دې پکې امنیتي وضعیت ډاډمن و، په دې وروستیو کې د ناامنیو په لور روان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په ټولو ناامنو او په تېره په بامیان او دایکنډي کې د مخالفینو د ځپلو عملیات جدي شوي دي. د دغه وزارت د بیان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل،
مجموع کې په ټول افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او دښمنانو د تضعیف موخه تهاجمي عملیات 100% زیات شوي دي. مشخصه توګه دایکنډي او د بامیان ولایت هلته په ګډه په دریو نقطو کې او په دریو ولسوالیو کې دایکنډي او د بامیانو عملیات روان دي. شاید دغه ستونزه به هلته حل کړي.
په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په اړه په شمال کې د شاهین قولي اردو قماندان څو ورځې مخکې ویلي چې په دغه ولایتونو کې د ایثار لس په نامه اساسي او سیستماتیک عملیات پیل کړي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. دا هم ویلی چې وسلوال مخالفین تر ډیره هڅه کوي چې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د ملکی وګړو له کورونو نه د ډال په توګه کار واخلي، او امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال احتیاط کوي چې ملکی کسانو ته تلفات وانه وړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
دوستانو په همدې سره د خبرونو وخت را ورسید. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې یې له بېلابېلو لورو سره ګټورې خبرې درلودې، او په کابل کې به هم د افغان حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړې. په زابل او روزګان ولایتونو کې 1200 وسلوالو مخالفینو ته د عملیاتو په ترڅ کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په بغلان کې د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان سلیم خان کوچی د طالبانو په یو کمین کې وژل شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سږ کال د پولیو واکسین په هره دوره کمپاین کې شاوخوا 1,200,000 ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې شوي دي. البانیا وایي دوه ایراني ډیپلوماتان د ملي امنیت د دلایلو له امله له خپلې خاورې ایستلې دي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي ویلي چې یو ډیپلومات په دې هیواد کې د ایران سفیر دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل، تفصیلی په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. اوس هم یو کلی زرغونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث خبریږي.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. تاسو آوریدل چه در تفتیش پر ریاست که دل رشیوی معاون پر زای نوی معاون باید مقرر شی. طیبه هم د معاونیت د مقام لپاره د امتحان اراده لرله. راتلونکو ډرامو کې به وښودل شي چې د معاونیت څوکۍ ته څوک کامیابېدلی شي. اوس به واورو چې سنم ګله له چا سره خبرې کوي او د څه شي په باره کې نصیحت ورته کوي. تاسې هم په غور سره واورئ چې نصیحت څومره مهم دی.
چه تش منگای دی پوگه یه خیده یو تیت سر روانه یه لگه و دریگه
وی سنم گل تروری تی ایت پام منو او رو رو رازه چه پلاره کیونه غرزیگی
گل پری داده چلی وان تو پل کره پا دی وقت که خو سرای دیری تیاد کهی
سنم گل تروری پا مقصد پویا نشم.
مقصد می داده چه که خدای کول پا نون و پا سبا که بعد اولاد سیخته نسی خود تو پا او بو بس راوتلی پا کور که خوب دوم را چوک و چه او بای در تراولی وی
تا که وی تروری هنم در سیوا چه پا کور که بیخی او بنوی او برو که منگای می را خیسته ده هدرون نده
و خیاران وایی چه دلم دو خطو لیگو با داروی خدای مکره یا با دی پا ملاک خوخ پیداسی
اینا نه تروری ایتیاد که اوما ریختیا چیر تروانه وی
ده تاسه کرد در تلم خواه چه تمی پلار که ولیدی
خیرات خوبه او
و خیرات و پلارگانه کردی ورغلی وام بیا خبر داسې سوسی
تروری داسې په زړه کې نیولی ښکاري خدای مکه خپه کړې خو به یې نه وې
نه نه ګلپری لورې خپه نه یم هسې لږ ستړې یم ستا پلارګنۍ ډېر درانه خلک دي زما یې دومره عزت وکړ چې مه کوه پښتنه
ښه ښه شکر چې خوشحاله ترې راغلې
شکر دی په ایمان څلورې له دوی نه ډېره خوشحاله راغلی یم خو مساګل زوی مې یوه اندېښنه راواچوله
د څه شي اندېښنه ترورې
هغه یو د ډېر عمر او پیسهداره سړی یادوه هغه چې ښځه و اولادونه هم لري
کوم پیسهدار سړی
هغه څه وای چې څه وخت مخکې یې په زرپري مرکې کولې. موسا ګل ویل چې هسې نه چې څه ګډوډي وکړي.
نه نه ترورې، بېغمه اوسئ، مور او پلار مې په هر څه پوهېدلی دي. داسې ظلم به چیرې هم له خپلې لور سره ونه کړي او هېڅکله به یې هغه سړي ته ورنه کړي.
ګلالۍ، دا راته ووایه چې خر دې خوښ شو او که نه؟
ښه دی اصلما، بد نه دی.
یا اوس دا ووایه چې دا زموږ کور څنګه دی؟
ښایسته دی، ښه انګړ لري، ونې ګلونه هم پکې شته.
نو بیا ولې داسې چورتي او خپه ښکاري؟
ته څه وایې چې په کټ کټ وخاندم او پاڅم اتن واچوم؟
اتن واچوه، خو په کټ کټ خندل خو اسان دي.
اخیران وایي چې ژړا هم په روغ زړه کېږي، خندا خو لا په ځای پرېږده.
نو ستا زړه خو هم روغ دی، خدای مو که څه ماچوی خو نه دی.
هو شکر دی، خو اصلما زه او ته اوس ښار ته راغلی یو. که رښتیا درته ووایم، په مور پلار کورنۍ او شفیقي ترور پسې خفه شوی یم.
ګلالۍ، زه پوهېږم چې په سفر کې دا خبرې وي. زه هم په کور او کلي پسې ډېر خفه شوی یم، خو ژوند دی نو سفر هم پکې راځي، آخر به مو دلته هم زړونه ولګېږي.
ستا خبره سمه ده، زه بیا په دې هم زړه ته ډاډ ورکوم چې په ښار کې د زده کړې کورسونه ډېر دي، دا به ولولم.
ای شاباس، ایله د کار خبره دې وکړه. زه تو مجبور وو چې ښار ته راشو او شرکت بیا په پښو ودرو.
زه بیا دې ته هم خوشحاله یم چې د شرکت په کارونو به ځان وپوهم، له تا سره به مرسته وکم، په تجارت به مې هم سر خلاص شي او لویه تجاره به شم.
یاره ګلالۍ، د نښې منځ دې وویشت. ښځې هم ډېر څه کولی شي، خو چې یو ځل ملا ورته وتړي.
همداسې ده اصلما، زما خورلنې زینبې به موږ ته همیشه د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها د تجارت خبرې کولې.
بې شکه چې ښځې له سړیو نه هېڅ کمی نه دي، خو بیا زما ګلالۍ نو.
بس بس اصلما، دومره صفتونه مې مه کوه. پاڅه، د شرکت دفتر ته لاړ شه، حساب کتاب یې راوړه چې دواړه یو طریقه ورته جوړه کړو.
ښه محترمو عزیزانو، د تفتیش د ریاست درنو کارکوونکو، که اجازه مو وي نو خبرې به سره پیل کړو.
رئیس صاحب، مهربانی وکړئ.
نو دا شور به هم غلی کړو چې د یو بل خبرې سره ښې واورو.
مامور صاحبانو، رئیس صاحب ښه وایي، لږ غلي شئ. رئیس صاحب، اوس نو بسم الله کوئ، څه مو ویل؟
مامور صاحب فاروقه، ما وی چې هغه د تېرې غونډې په خبره سره وغږېږو.
دا خو به بیخي ګل کار وشي، ځکه چې خبره له یوې ورځې بلې ته پاتې کیږي.
رئیس صاحب، زه پوه نه شوم، د تېرې غونډې کومه خبره یادوي؟
لیلا جانې، د نوي معاون د ټاکنې خبره.
ښه ښه، پوه شوم. یعنې د معاونیت پوسته به یو تن ټاکل کیږي.
یو تن به ټاکل کیږي، خو تر امتحان وروسته. که داسې نه ده رئیس صاحب؟
مامور صاحب فاروق، همداسې ده، امتحان شرط ده. څوک چې وړتیا ولري او په امتحان کې تر نورو غوره وي، بس معاونیت مبارک شه.
مونږ به هم دعاګانې کوو چې ښه معاون مقرر شي، ګوندې وي چې زموږ اداره نوره هم ورسره په مخ لاړه شي.
اوس خبره په دې کې ده چې ښه او د کار خلک د معاونیت لپاره امتحان ورکړي، بیا به نو د ښو له منځ نه ډېر ښه وټاکو.
رئیس صاحب محترم، تر کومه ځایه چې زه خبره یم، ډېر تکړه کسان امتحان ورکوي. انشاءالله دا ځل به ښه تکړه معاون ولرو.
خدای دې همداسې کړي. وای ړوند له خدای څه غواړي، دوی سترګې بینا. زمونږ ښه معاون په کار دی.
خو رئیس صاحب، له ما سره بیا یوه ویره ده. زه وایم هسې نه، ښځو ته په کمه سترګه وکتل شي او نارینه ته ډېر چانس ورکړي.
نه لیلا جانې، دا ویره له زړه نه وباسه. مونږ کوشش کوو چې په ټول وطن کې دا تبعیض او فساد نه وي. بیا په دې اداره کې بیخي نه منو.
رئیس صاحب، زه خبر یم چې د خزینه مامورینو له ډلې نه طیبه جان هم لکه چې امتحان ورکوي. نه پوهېږم چې اوس خو به پښیمانه نه وي.
طیبه جان هغه ده، په مجلس کې ناسته ده، خپله دې ووایي.
څه ووایم، دوستان مې تشویقوي، وایي چې امتحان ورکه. نو د دې خبره په ځمکه نه شم غورځولی.
ډېر ښه، نور ښځینه مامورین دې هم امتحان ورکړي. مقصد تر سبا پورې دې امتحان ته ځانونه تیار کړي. مونږ به کوشش وکړو چې ستاسو له منځ نه نوی معاون هم زر وټاکو.
چې دا لیونی څنګه را په منډه دی. ته ګور دوه تش سطلونه یې په بانګي کې اچولي او ګرنجا یې خېچي. دا څنګه داسې ناڅاپه را وغورځېدې؟ خوښوي خو به نه یې څه وایې؟ ته صبر چې څنګ ته دې کېنم ګردونه دې وڅنډم.
موسا ګله ما باید بلام نه وای زه دې پوهشم. ته وګوره چې دا سطلونه خو به نه وي سوري شوي.
د سطلونو بلا دې په تا وګرځي، د ځان غم کوه، د ځان ته وایه.
د ځان غم نه کوم زه دې بدمشه، زه بد بوټی یم، بد بوټی بلام نه وایي. لاس دې راکړه چې در پورته شم چې دا تش سطلونه تر منزله ورسوم، که خیر و چې بیا یې له اوبو نه را ډک کړم.
خیر دی، اوس لږ همداسې پروت ښه یې، لږ ارام وکړه. هډوکې به دې سولیدلي چې کله دې دردونه په کرار سول بیا به دې راپورته کړم.
موسا ګله ته لیونی لیونی، اوس په توده وینه کې یم چې یو ځل مې دردونه راویښ شي دا تش سطلونه به م نشم وړای.
سمه ده نو، راپورته به دې کوم ته وایه. خو دا راته ووایه چې زما د کوژدې خبره به څنګه سي؟ ستا خپلوان خو به خبرې نه پکې راباسي، ته وایه.
د کوژدې خبرې دې زما دې تشو سطلو ته واچوه، هغه به وروسته ګړنجوو. زه له یو ډېر لوی غم سره مخ یم.
وای دا څه وایې ته وایه؟ غم دې خدای لری لری، څه شي غم؟
ته خبر نه یې، ناروغه میرمن مې چې نن سبا مور کېږي چینې ته په اوبو پسې تللې. زړه دې بدمشه ډېر ځانډې وکړه. زه وایم اسې نه چې
ته څه وایې چې اسې نه څه به شوي، ته وایه.
موسا ګله لیونیه، ته نه په نیمه هم نه پوهېږې، اسې نه چې د منګي لاندې راغورځېدلې وي او خاورې مې په سر شوي.
بلې درنو اوردونکو، د یو کلی زرغګونه ډرامې ته غوږواس. په ډرامه کې مو اوریدل چې د خدای داد میرمن ګلپری د امیدوارۍ په وروستۍ میاشت کې د چینې څخه اوبه راوړلې، خو خدای داد دغه کار ته اندېښمن و چې هسې نه میرمن او یا ماشوم ته یې زیان ورسیږي. درنو اوردونکو، تاسو هم ډېر وخت حتمن له همداسې حالت څخه تیر شوي یې. خدای چې د امیدواره میرمنو او زیږیدونکو ماشومانو د روغتیا او سلامتیا لپاره څه لارښوونې موجودې دي، شاید هم کم پوهېږئ او یا شاید په شته لارښوونو عمل کم وي، ځکه چې د افغانستان روغتیا وزارت وایي د وروستیو سرویګانو له مخې په افغانستان کې د هرو زرو امیدواره میندو له ډلې شپږ سوه اویا میندې د زیږون پر مهال مري، چې دا په نړۍ کې خورا لوړه شمېره ده. نو په داسې حالت کې څه لارښوونې وړاندیز کیږي؟ او په وړاندې په بحث کې د نسایي ولادي له متخصصې ډاکټرې ډاکټر ګلنامې نور سحاک سره په همدې موضوع غږیږو چې دا وخت را سره په سټوډیو کې ده. زه یوسف زدران یم، او تاسې درانه اوریدونکو هم کولی شئ په 0 شمیرې غږیز پیغامونه راته پرېږدئ، او یا په 0 99 45 43 او 0 2 2 5 5 ځنې مخامخ اړیکې را سره ونیسئ، ځکه چې د خپرونې وخت کم دی. ستاسې لنډو پیغامونو ته یوازې وخت ورکولی شو. ډاکټر صاحب، اول خپرونې ته ډېر زیات پخیر راغلی، ستړي مه شي.
مننه تاسو نه ډېره مننه زم دې پروګرام ته وبللم.
ډېره مننه. طبعا زمونږ دا خبرونه چې ټولنیزو موضوعاتو باندې تل غږیږو ډېر زیات اوریدونکي لري او خلک یې اوري، خو د همدې لپاره په پیل کې مې غوښتل چې پوښتنه هم له همدې ځایه مطرح کړم، کله چې میرمنې امیدواره شي یا په اصطلاح دوه ځانه شي، څه لارښوونې موجودې دي چې د مور او ماشوم ژوند سلامتیا لپاره مهمې دي؟
لکه څنګه چې پوهیږو د هر هیواد هیواد لپاره تر ټولو مهمه روغتیایي شاخص دی، هغه هیواد د میندو مړینه د زیږون په وخت کې ده. نو که چیرې د هغه هیواد اقتصادي سطح لوړی او اساسي خدمات لپاره مرکزونه ولري، نو دا سطح موږ کوی سو را ټیټی کړو. نو د د دې وجې لپاره د دې کار لپاره موږ هغه ضروري شیان چې موږ ولرو باید اساسي خدمات په ښه توګه باندې مور ترځ کو او د میندې باید وکولای شي دغه اساسي خدمات نه استفاده وکړي او د دې لپاره موږ باید د خلکو ته د پوهاوی سطح لوړ کړو چې دوی وکولای شي هغه اساسي خدمات چې دوی لپاره ضروری ده هغه ته لاسرسی ولري.
خدمات کا لکوره پیل کړو درسته ده چې د روغتونونو په اړه په افغانستان کې ځینې شکایتونه موجود دي، په دې برخه کې انتقاد نشته. د کور نه څه لارښوونې په پیل کې ممکن دي چې خلک یې عملي کړي او په هغه باندې دوی د دې لپاره چې دغه څه مخنیوي شوی وي؟
په کور کې خو اول دغه د کور مشران ډېر ضرور دي چې دوی باید دې باندې پوه شي چې یو امیدوار مور چې کله دا امیدوار کیږي د خپل ژوند هغه مرحله چې دا د مرګ سره مخ ده هغه مرحله شروع کیږي، هم مور او ماشوم دواړه. که چیرې دې ته هغه اساسي خدمات چې لازم دي ورته ونه رسیږي، هغه خدمات چې مثلا د میړو وظیفه ده، مثلا سم غذایي مواد ورته یا نه کیږي، یا مثلا د ډاکټر ته داخل په میاشت کې یو ځلې بووینځي، هغه مشورې چې لازمې دي دوی ته په شروع د حمله د امیدوارۍ کې یا د امیدوارۍ په نیمه دوه نیمایي کې یا په آخر درې میاشتو کې چې ضروري دي هغه خدمات ته ونه رسیږي، هغه خدمات ورته ارزه نسي، هغه خدماتو باندې دوی پوه نسي، کیدای سي په دې کې موږ ځنډوالې ته موجه سو. نو هغه ځنډوالې چې اوله مرحله یې په کور کې پیل کیږي هغه ځنډوالې ته یا تاخیر ته به منځته راسي، او بل تاخیر دا ده سي مثلا د امیدواري دردونو په وخت کې دوی مثلا تر شفاخانې پورې یا اساسي مرکز ته ځان رسوي. هغه وسایل مثلا موټر یا هغه امکانات یا هغه ذهنیت هغه پوهاوی د دوی نه وي چې دا مثلا اساسي مرکز ته ورسي، دا تاخیر منځته راځي.
دقل دا تصور باید دوی سره موجود وي چې روغتیا پالانو سره په وخت مشورې وکړي، میاشت په میاشت دوی چیک اپ وشي، د لپاره صحت هم د مور هم د ماشوم ته پاملرنه موجوده وي. اما د کور کارونو ته کراشو دا یوه خاصه تعریف شوي اندازه تر اوسه پورې شاید ډیرو اوریدونکو نه وي اورېدلي، تر کومې کچې پورې دوی کارونه کولی شي، تر کومې کچې دوی سلامتیا لپاره ښه دي، او کوم بیا کارونه د هغې زیات شي هغه دوی سلامتیا ته زیان رسوي؟
د کور کارونه نورمال کارونه هیڅکله د مور صحت ته زیان نه رسوي، مګر هر کار سي هغه ثقیل سي شاقه سي هر کار چې وي که هغه حتی نارمل هیڅ د کور کار هم نه وي، حتی پیاده روي دا هم له خپل حد نه زیات سي، مثلا نفس تنګي ورته پیدا، زړه ټکانې زیات سي، یا مثلا خستګي یا بیخوبي منځته راسي، دا کوي چې د دې صحت ته زیان ورسوي. او بالاخره هم هماغه د مسله داسې د شروع د حمله داري کې خونریزي ورته پیدا سي، یا مثلا په وسط حمله داري کې اوریزي ورته پیدا سي، په آخر درې نیمایي درې میاشتو کې کېدای سي چې ورته هغې پیدا سي، دا خونریزي یعنې پیدا سي، اوریزي پیدا سي، یا مخکې له وخته ولادت ورته پیدا سي، دا خطرونه لري.
د اوریدونکو سره طبعا اندېښنې موجودې وي چې که کوم درد په کومه کچه باندې وي، دا د اندېښنې وړ موضوع ده. په دې اړه وروسته ستاسو لارښوونې اورو، غږیږو در سره. خو دا چې اوریدونکو ته مو شمیرې بیان کړي دي، دوی هم راسره اړیکې نیسي. نو اوریدونکو تاسو ښه ده په دې اړه که راته ووایئ چې تاسو د میندو او همدارنګه د نوي زیږیدونکو ماشومانو ژوند ته څومره پاملرنه کوئ، یا څومره یې په اړه پوهیږئ، دا به ډېره ښه وي، او یا ستاسو په سیمو کې څومره امکانات موجود دي چې دغه ټولو څه ته تاسو پاملرنه وکړئ. نو له زابل ته ځو چې دا وخت اوریدونکی راسره د ستړي مشې، مهرباني د موضوع په اړه ستاسو لنډ نظر اورو.
مننه زدران صاحب، تو ټولو مخکې ته او ستا محترمې غلی میرمنی او اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام، مهرباني.
د موضوع په هکله خو دونه ویلی شو چې تاسو یو ډېره ښه موضوع خاست، او تا یې شمېره هم وویله چې دونه میرمنې مري او د دې ولادي مریضۍ په وخت کې. البته ټول شیان په امنیت اړه لري، په روزګار کې زموږ په وطن کې امنیت راولي، نور به نه پر غږېږم. خو زموږ په ولسوالۍ کې انشاءالله یو ډېر ښه یا شفاخانه ده، د تدارغم داوله ولسوالۍ د دای چوپان د دغو خراجي دلته ولادتونه کوي، نو
ان شاء الله دا خلکو پمنځ کې دا خو ماغه خدمات شو چې جوړ شوی دی ډیره مننه چې د خپل سیمې تصویر دراکو د خلکو پمنځ کې څومره یو خه عامه په هوای رامنځته شوی دی چې دغه نوی جوړدونکو میندو سره یو خاصه پاملرنه موجود وي د ماشومان ژوند ته موجود وي یعنی په خوا داس کېدل چې هتاه ایز ډول پاملرنه نو په دوی باب الله هم سخت کارونه کېدل لکه ډراما کې مچو اورېدل او به پر اوړل کېدل داسې څه اوس یو په هوای رامنځته شوی دی
بالکل دا دی ولسوالی کې یو موټر په کرایې نیول شوی دی د غرمنی یا د ډاکټران صاحبان دی و دا کلی ته دلته د ولادت په حق له بلکې د نورو امراض په حق له دغه ته ما په هوایي ورکل کې د لاغو سره مشورې کیږي نو واقعا دا یو نیک کار ده البته موږ سرکان ډیر خان دي کله کله چې د سرکانو باندې خلک راځي ولدای چوپان مثلا د نورو سیمو څخه راسیږي پر لار باندې دا مشکل ده چې سرکونه خان دي او امنیت نشته نو کله
ډیر مننه نه داخل شي د خلکو په منځ کې داسې یو د خیر هیګنې تاسو ول چې اتفاق را منسته شوی د خیر وسې زابل نه اوردون کې بل اوردون کې تا ورزو تاسو ځان معرفي کړئ کوم ځنه ماړي کني ولي او د موضوع په اړه تاسو لن نظر کوو او مهرباني
سلام مینا درنه سابتاتا او قدرمن ملمنی صحاک سابتا استاس و تکنیکی تیم نا انجینا سبوبایتا و درانو عبردون که تحیل قوم چی رو غو جوڑ بوای خیر
بسی مننه تنگی والسی میروانی ده موضوع پر دالتا چه سوالتون موجود دیا داخل دخل کو ترمن چه فکر دی چه چه دول پام لرنه بی باید کلن را تو وای
مننه دیر خایستا موضوع دا جنابی تا درانس و زمون پسیما که دا ورطا دا سخوان تا دیر توجه نکی دا په هغه بازو کورنۍ کې تعلیم کچه پکې یو څه کم وي زما په نظر هغه هیوادوالو ته چې په کورنۍ کې دا سخوان ورته ډیره توجه وشي او بل لکه ډاکټر صاحب نه دا پښتن لرم هغه کورنۍ ته چې یو څه هدایت او لارښوونه وکړي چې دا سخوان په کې کار لري او یو خور په دې دوره کې دستونو سره مخ نشي د دې دورې نه خلاصې امید هغه مخکنه ولا وکړه کول مونږ نه
بیا به هم لازم مشورې در سره اتمن شریکي ډیره مننه چې را سره اړیکې نیسبل اوردون کې تلند وخ ورکو تاسو را سره دا وخت مهرباني
محترم نخرون صاحب سلامونه احترام ته مونږ درنه وکړو صاحب سلامونه ولنه کوم په بلهوري وردا جنې باندې چاکله
ډیر مننه مهرباني ورته صاحب نظر دی ورو
مننه خو که مې یاد را مهمه موجوده او زموږ تقسیمو کې دلته ډېر خواندې د مشکلاتو سره مخامخ دي بلکې چې د بې رادیو د لیاري دا پرګرامو نه اوري خو په عمل کې کوم کار د باندې نه کی زه ډېر یو ما دور خواندې کاروان دی چې باندې کار کیږي او د غرنا دی باندې بوته راول کی خو ډېر مشکلات دي
وردک صاحب مونږ فرضاً په دې موضوع عامه پوهاوی ورکوو تبن په کورونو کې زمونږ خویندې میندې ورونه دا ټول اوري دا څه تاثیر او اغېز لرلی شي د دې لپاره چې د دوی ژوند ته سلامتیا محفوظ وي
دغه ډېر کم خلک عملي کار ته باندې کو دا ډېر کلی ولي سمو کې ډېر نو په هغه خلک ژوند کو په غو باندې ډېر کم دا تاسو چې کومه خبرونه درو باروي
لکه فکر کوي چې یو فکر دوی ته ورکول کیږي چې دا کار سم دی دا نه سم دی موضوع کې پاتې کېږو او دا خبرونه مختلو ډېره مننه څو اوریدونکو راته په 0 اوس شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې غږیز پیغامونه هم پرېښي دي پوښتنه مو دا وه چې تاسو څومره پوهېږئ او څومره دا موضوعات په پام کې نیسئ نو دوی راته ویلي دي
السلام علیکم سنیان د نای جنو د لولا جو تاسو د سوال نشته چې ما زه په خپل دا سوال وایم چې د مې دوار مې نه سم کور نه ورو دي د یو څه نوم ده چې کې دې د وخت وخت د زمونه ویان په کور کې درنه کاته پرې نه هو دی چې دا د مې نه نه لپاره دې څه فائدې لري نه
بله السلام علیکم زه پریشان کړو ته د هلمند ولایت د ګرم سیر ولسوالۍ څخه سر فاړ کوي چې ما زما د پیغام ده زموږ زموږ په سیمه کې د شخصي کلینیکونه فعال شوي دي حتی په یو د ولادت مریض چې وړ په یو مریض باندې زموږ څخه تر درې زره تر څلور زره کالدارو پورې پیسې اخلي نو یو کلینیک لرو په شفاخانه کې په ولسوالۍ کې د هغه لارې بندې دي نو موږ ډېر په مشکل کې یو ما کچې آیا
ډیره مننه.
0 اوس 0 شپږ 0 0 1 0 0 شمیرې ته ستاسو پیغامونه او کله پیغامونه مو پاتې وي همدا شمیره ستاسو په خدمت کې ده. خور ویل چې د کور پاملرنه مهمه ده. ورور بیا له هلمند نه په دې اړه وغږېدو چې روغتیایي خدمات شته هغه یا قیمت دی یا نه. طبعا د صحت موضوع خو اصلا قیمت هم نه لري. خو په هر صورت څو اردوونکو پیغامونه تاسو مخسل چې دوی د لارښوونو غوښتنه کوله نو ستاسو تفسیر یې ترازو ډاکټر
صاحب. زموږ یو ورور سي فکر کوم هلمند نه یو لیست د امیدواري په وخت کې هغه ستونزې چې من سره دي باید هغه ته څو مشورې ورکړو. یو مشوره چې ډیره مهمه ده په شروع د حمله داري کې هغه اکثر امیدواري من دي د شروع د حمله داري کې ډیر شکایت کوي هغوی د دلبدی او استفراقات لري د حمله داري په وخت کې او بل داسې د دې تکرر د اضرار لري او بل داسې بې خوبي خواب آلودگی ولري. نو دې مند ته دمه توصیه ده داسې دا شروع د حمله داري کې دا کوم جدي ستونزه نه ده.
نورمال کارونه
نورماله ده که چیري مثلا د دلبدی استفراقات د سهار له خوب نه وختي پاتېږي او وچ ډوډۍ یا بسکټ خوري نسبتا حالات ښه کیږي. که چیري دا ډیر شدید سي د دوی بهالي راوړي یا ظرفیت پیراسي یا داسې د دوی د فشار ساته چې تاسو نو دا بیا شدید حالت نو دی حالت کې باید دوی اتمن یو ډاکټر ته مراجعه وکړي. بل مشوره می داد د تکرر د هدرار یا د تشو میتیاز تکرار دا نارمل حالت ده مګر کچیر د درد سره سي یا د ادرار له سوزش سره سي یا د ستبر ته پیدا سي دوی باید اتمن یو ډاکټر ته مراجعه وکړي. په زمن کې دا غمیان دي چې مثلا تکرر د ادرار لري دوی باید مایات ډیر کم کم خوري زرزری خوري او مثانه همیشه خالی وسات یعنی زرزر د خپل مثانه خالی
او د دردونو په اړه باندې څنګه ځین خلک شاید فکر وکړي کله دردوم په صورت کې رامنځته کیږي ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډیر دارو درمل خوړل په دغه وخت کې دغه سایډ افیکټ یا تاثیرات لرلی شي کنه؟
د امیدواری په وخت کې داسې دارو درمل وجود نه لري. ما درته لیک کچيري دوی وضعیت وخیمی مثلا تبه ولري یا میکروبي حالت منځ راغلي یا سردردي ولري یا مثلا خونریزي ولري یا مثلا هغه دردونه چې دوی په استراحت باندې یا ګرم ساتلو باندې یا دا چې دا دردونه آرام نسی نو په هغه حالت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. په هغه وخت کې دوی ضرورت لري چې یو ډاکټر مشوره واخلي. د بدون د دینه یو مور چې کله امیدواره کیږي د شروع د حمله درین تر ختم پورې باید تر اول شپږ میاشتې پورې هر میاشت باید ډاکټر ته ورسی. بالغ نه دی ومی او اتم میاشتې په هر 15 ورځو کې اوري ډاکټر سره ورسی او مشوره وکړي. دا په دې معنا نه د ډاکټر ته ځي باید اتمن دوی دواګانې واخلي دارو دی واخلي. تنه هغه شین چې ضروری دی یو امیدوار موري په شروع د حمله داري کې اخلي هغه فولیک اسید کې چې ډېر دلبدی شدید دی هغه بعض دواګان فولیک اسید ډېر اتمی مواد غذایی دوا ده دا خو دوام نه ده خو غذایی مواد دی او فولیک اسید په شروع د حمله داري کې ډېر ضروری دی چې واخلي. په دې سیده هغه عصبي تشوشات چې ماشوم ته پیدا کیږي دغه نه جلوګری کوي.
او په ټوله کې تاسو چې دلته په کابل کې کار کوئ ورته خدمات او مخکته خلکو ته وړاندې کوي مرختون لري څه ډول خلک ډیره مراجعه کوي دغه موضوع چې تاسو خلکو ته وړاندې کوي بیرته خلک عمل پکوي ان تاسو تر میاش ریګولر مریضان ناروغان راځي په کابل یا مرکز کې لري پرتو سیمو تصویر شاید بل وي.
کابل کې هم موږ ډیر داسې خلک لرو چې ډیر په خبر پو خلک دي منظم راځي خپل ویزیتونه اخلي او ډاکټر سره دوی همیشه په مشوره کې اته ټلیفوني مشوره اخلي. تقریبا په نیمه شپه کې هم دوی ته کوم مشکل پیدا شي ما سره ټلیفوني مشوره کوي. دا لا پاته سوسی دوی مثلا خپل مراقبتونه اما منظم مراقبت دا کچه فرق کوي. بعضی خلک د کابل د ښار خلک چې دي دا منظم مشوره اخلي مګر دا چې لری سیمه ناراضي دا بعضی وخت خپل ویزیتو کې تاخير کوي.
په ټوله کې تاسو ډیرو خولر خونو ته اشاره وکړه خو دا پروسه چې د امیدواري د شروع نه بیا تر ختمه پورې اسانه مختت للی وي څه ډول غزا او لارخونه کوي وزن خو باید وانه خلی غ تاسو چوي اضافه کار چې مغه بوج کې هغه باید ونه کی خو د غذا او لارخونه باید شي وي.
نارمل غذا چې کله یو مور اخلي هغه غذاګانی شامل دي مثلا سبوسدار غذاګان نه دي مې وړو دي د غنم سید سبوسدار دي غذا نه ډیر استفاده وکي او همدارنګه لکه وریزی مکرونی دین استفاده وکي او بل داسې د غوښي نه حبوبات نه او مغزيات نه استفاده وکي چې غوښه هغه کافی پروتین سي او ماشوم ترسي یا غسر غوښه
چې په مخه ورته نوې خوري باید
او طبعا متنوع غذا باید ولري هیڅ کله یو نوو غذا نه استفاده وکي یعنی همیشه وریجی باید نه خوري همیشه مثلا کچالوان باید نه خوري کچالو بهترین غذا ده مګر تنوع باید ولري یا مثلا لوبیا نه لو حبوبات نه دال نه خوت نه هر شي نه باید استفاده وکي ډیر باید مایات خوري کم لکه ما دوی دی ورځې باید 2 لیټر مایات او بوڅکي او بو باید وڅکي او په زمن کې باید شیدونه لمستونه پنیر نه کوچونه او همدارنګ دي کرتونه دین باید دوی استفاده وکي یعنی کې یا وخت غذای مثلا شیدی او بل وخت مثلا یلی سابو پخه کی ځان ته خوري بل وخت مثلا زنویم دی افغانستان اقتصاد ست ډیره ټیټه ده من کله پرتو سیمه کې اتمن
دلته
تبې د شانم
ډیره زیاته مننه ډاکټر سه محترم ډیره زیاته مننه تاسو لپاره ارزښتناک لارښوونه چې موږ اوردونکو ته مو ورسول او موږ هم ډیر وخت تاسو ته ځکه درکو چې دا لارښوونه وي چې اوردونکو هم غوښتنه کوله او ارتیا هم د ژوند ساتنې لپاره نو ما وخت ډیر تاسو د درکو اوردونکو تاسو وبخی چې تاسو ډیر شمیرې مو وانخستل شي امه د موضوع پاړه کا راته پیغام پریږدي 0 اوس 0 1 0 1 0 1 0 شمیره تاسو په خدمت کې ده د نسایی ولادي متخصصه ډاکټره ګلنامه نور صحاک را سره په خبرونه کې وخبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و